شمایون قدرمن دوستانو وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. د سیګار په یو تازه ریپورت کې د غیداری د افغانستان سره د امریکا د مرستندوی ماموریت شارو ته انتقادي کتنه کړې ده. ولسمشر ډونالد ترامپ وایي ایران د امریکا د بیبي پلوټو الوتکې نسکورولو سره غلط کار کړی دی. ستړي مشه زه اجمل اند ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې درته هر کله وایم. په دې خبرونه کې پر یادو بسلو سربیر نور ریپورټونه هم لرو، خو په اله خبرونو کې په مخکې د دې سات خبرونو ته ولسمشر غنی وایي په راتلونکي یو میاشت کې به د هیواد په ولسوالیو کې 150 جوماتونه جوړ شي. د ننګرهار سیمه ییز چارواکي وایي چې د ملي امنیت ځواکونو په مومندرې ولسوالۍ کې د طالبانو له یو پټنځای 50 کیلوګرامه چاودیدونکي مواد نیولي. او ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي د فکر کوي چې امریکا د بی بی پیلوټ الوتکې د ویشتلو اقدام به د ایران د کوم جنرال یا د بل چا صحفي عمل وي. بشپړ خبرونه واورئ. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي په راتلونکي یو میاشت کې به د هیواد په ولسوالیو کې 150 جوماتونه جوړ شي. جمهور ریاست په یو خبر پاڼه کې چې پرون خبره شو ویلي، ښاغلي غنی دا څرګندونې پرون د لوی جرګې په تالار کې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په اړه د جوړ شوي سمپوزیم د پای مراسمو ته په وینا کې وکړي. په خبر پاڼه کې د هغو ولسوالیو نوم نه دی اخیستل شوی چې د جمعتونو جوړول پکې پلان شوی، خو د جزئیاتو لورکولو پرته د ولسمشر له قوله ویل شوی اسلام پیژندنه دی د هیواد د پانتونونو خونځیو او ادارو په اساسي تګلاره بدله شي. جمهور ریاست په یو جلا خبر پاڼه کې همدار ازوی چې ولسمشر غنی پرون ماخام د امام ابو حنیفه په سمپوزیم کې لګرنوالو بهرنوي ملمنو سره په کتنه کې په یو جلا سمپوزیم کې د مدرسو د نصاب د نوي کولو او د مدرسو خونځیو پانتونونو او جمعتونو د وسلولو په اړه بحث تلې ولتي او خو ده. د ننګرهار سیمه ییز چارواکي وایي چې د ملي امنیت ځواکونو په مومندرې ولسوالۍ کې د طالبانو له یو پټنځای څخه 50 کیلوګرامه چاودیدونکي مواد ترلاسه کړي. د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل د ملي امنیت ځواکونو دا چاودیدونکي مواد پرون له ضبطولو وروسته له منځه یوړل.
د مومندرې ولسوالۍ په مربوطاتو کې د ملي امنیت ځواکونو د پنځشنبې په ورځ له غربي وروسته د وسلوالو طالبانو په یو پټنځای عملیات ترسره کړي چې په ترڅ کې 50 کیلوګرامه چاودیدونکي توکي نیولي دي او له منځه وړي دي.
ښاغلي خوګیاڼي وویل دا چاودیدونکي مواد د ماینونو د جوړولو لپاره زیرمه شوي و طالبانو تر اوسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. د دې چاودیدونکو موادو د نیولو خبر پرون وروسته لاغ ورکړل شو چې په جلال آباد ښار کې یو ماین وچاودید. د ننګرهار د عامې روغتیا د ریاست ویان ظاهر عادل رسنیو ته ویلي چې چاودنې یو تن وژلی او 10 نورې ټپیان کړي. د دې حملې مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. د افغانستان د فوټسال د شل کلنو ملي لوبډلې د آسیایي لوبو په فائنل کې سبا شنبه د جاپان له لوبډلې سره لوبه کوي. دا سیالي د ایران په کوربتوب په تبریز ښار کې روانې دي. افغانستان د پنځشنبه په ورځ اندونیزیا ته 4-3 په وړاندې ماتې ورکړه او د لومړي ځل لپاره د دې لوبو فائنل ته ووت. افغان ټیم فائنل دې پړاو ته د رسیدو لپاره د اندونیزیا، تایلند او هانګ کانګ ټیمونه مات کړي او یوازې له ایران څخه په کم توپیر ماتې خوړلې. د جاپان لوبډله پرون وتوانېده چې کوربا ایران د 4 په وړاندې پاتو ګولونو مات کړي او له افغانستان سره فائنل ته وځي. افغان لوبغاړي سید حسین موسوي تر دې دمه چې شپږ ګولونه یې وهلي دي، د لوبو د غوره ګول وهونکي لقب خپل کړی. جاپان 2 ځلې د آسیا د شل کلونو د فوټسال اتلولي ګټلې، خو افغان ټیم د لومړي ځل لپاره فائنل ته وځي. په همدې حال کې ولسمشر محمد اشرف غنی د هیواد د فوټسال د شل کلونو د ملي ټیم لاسته راوړنې ستایلي او هغو ته یې مبارکي ویلې. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي د فکر کوي چې د امریکا د بی بی پیلوټ الوتکې د ویشتلو اقدام په ایران کې د کوم جنرال یا د بل چا صحوي عمل دی. ترامپ پرون په سپینه ماڼۍ کې د کاناډا له صدر اعظم جسټین ترودو سره په ګډه خبري غونډه کې ویل ویشتل شوې الوتکه د نړیوالو اوبو پر سر د الوتو په حال کې وه. ترامپ د دې پوښتنې په ځواب کې شایي امریکا د دې اقدام غچ اخلي کنه ویل ډېر زر به خبر شي. ښاغلي ترامپ د یوې بلې پوښتنې په ځواب کې شایي له دې پېښې سره لا هم د ایران له مشرتابه سره خبرو ته لیوال دی. په ځواب کې وویل چې وبه ګورو څه پېښېږي. د ایران سپای پاسداران انقلاب ځواک د پنځشنبه په ورځ ویل چې د امریکا یوه بی پیلوټه کشفي الوتکې د هرمز ولایت پر سر ویشتلې او نسکوره کړې. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پر ټویټر په یو بیان کې لیکلي چې ایران جګړه نه غواړي خو د خپلې هوا مځکې او اوبو دفاع وکړي. د امریکا د پوځ د مرکزي قرارګاه د هوایي ځواک قمندان جنرال جوزف کاستیلا ویلي د امریکا پر بی پیلوټه الوتکه حمله یوه هڅه وه د دې لپاره چې پر تجارتي کښتیو له بریدونو وروسته په سیمه کې د امریکا د څارنې قدرت له خنډ سره مخ کړي. لا ازادي لريونه خبرونه اوري. د اروپای ټولنې مشرانو موافقه کړې چې په اوکراین کې د روسیې د اقداماتو په خاطر پر دې هیواد بندیزونه تمدید کړي. دې مشرانو پرون په بروکسل کې په خپله غونډه کې د شپږو میاشتو لپاره پر روسیې د لګول شو بندیزونو پر تمدید موافقه وکړه. په دې بندیزونو کې عمدتاً د روسیې بانکي سیستم په نښه شوی. اروپایي مشرانو همداراز موافقه وکړه چې په کریمیا کې د پانګونو د ممنوعیت لپاره بندیزونه د یو کال لپاره تمدید کړي. د اروپایي شورا د مشر ډونالډ ټسک ویندوی پر ټویټر په یو پیغام کې ولیکل چې پر روسیې بندیزونه د منسک د موافقو د نه عملي کېدو له امله د رایو په اکثریت نورو شپږو میاشتو لپاره تمدید شول. متحده ایالات هم په اوکراین کې د روسیې د اقداماتو له کبله پر دې هیواد بندیزونه لګولي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون په یوه مستقیمه ټلویزیوني خپرونه کې د امریکا بندیزونو ته د اشارې په ترڅ کې وویل دی وایي پر روسیې لګول شوي بندیزونه زما په نظر د امریکا لویه غلطي وه. هیله من یم چې دا خبره به یو وخت تر کو ثابته شي. اروپایي ټولنې، امریکا او ځینو نورو هیوادونو وروسته له هغې پر روسیې بندیزونه ولګول چې دې هیواد په 2014 کال مارچ کې کریمیا د خپل قلمرو یوه برخه کړه او د اوکراین په ختیځ کې یې د بلتون پالو ملاتړ پیل کړ. او د ازبکستان ولسمشر د دې هیواد لوی څارنوال اوتابیک مرادوف له دندې ګوښه کړې. مرادوف په ازبکستان کې رسنیو ته د ازادۍ د ورکولو د پالیسۍ په پیلولو مشهور دی. ولسمشر شوکت میرزایف نوموړی د 2013 کال په جنوري میاشت کې د لوی څارنوال پر دند ټاکلی وو. د ولسمشر د فرمان له مخې چې پرون خپور شو د پارلمان د مشرانو جرګې رئیس نعمت الله یولداشیف د مرادوف پر ځای ګمارل شوی دی. په فرمان کې د مرادوف د لرې کولو علت نه دی بیان شوی. دوستانو خبرونه مولا آزادۍ راډیونه واوریدل. دا نور خبرونه هر وخت او هر کله چې وغواړئ زموږ په ویبپاڼه آزادۍ راډیو ډاټ کام کې کتلی شئ. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه او موضوعات لرو. د افغانستان د بیرغون لپاره د امریکا د حکومت د مرستو څارونکو اداره یا سیګار په خپل یو نوی ریپورت کې د افغانستان امنیتي سکتور سره د امریکا د مرستندوی ماموریت چارو ته انتقادي کتنه کړې. سیګار افغانانو ته په مهمو پریکړو کې د ونډې نه ورکول نیولې. د افغانانو دفاعي امنیتي ځواکونو تر سازش جوړښت پورې د دې ماموریت بیلابیلې نیمګړتیاوې راسپړلې چې په یو ریپورت کې به یې درته وړاندې کړو. دا به واورې چې دا پکتیکا په غرنوی سیمو کې میشت خلک شکایت کوي چې حکومت د ځنګلونو په ساتنه او پالنه کې لازمه پاملرنه نه ده کړې. د غزنی خواجه عمری ولسوالي چې له یو کال ځنګ وروسته بیرته افغان ځواکونه نیولې. د ازادۍ راډیو خبریال ورغلی او له دغه سیمې کې له خلکو سره خبرې کړې دي. د دې ولسوالۍ په وضعیت هم تاسو خبرو وکړو. وختو د افغانستان په اړه ځین نور ریپورټونه هم دراوړو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي ایران د امریکا د یوې بی پیلوټ الوتکې په نسخورولو سره ناسم کار کړی. د افغانستان د بیرغون لپاره د امریکا د حکومت څارونکو اداره یا سیګار په خپل یو نوی ریپورت کې د دې هیواد امنیتي سکتور سره د امریکا د مرستندوی ماموریت چارو ته انتقادي کتنه کړې ده. سیګار افغانانو ته په مهمو پریکړو کې د ونډې نه ورکول نیولې. د افغان دفاعي امنیتي ځواکونو تر سازش جوړښت پورې د دې ماموریت بیلابیلې نیمګړتیاوې ته ګوته نیولې. احمد تکل په دې اړه ریپورت لري.
سیګار په خپل راپور کې وایي متحد ایالاتو د افغانستان د امنیتي سکتور په مرستندوی ماموریت کې په مهمو پریکړو کې افغانانو ته ونډه نه ده ورکړې او په نتیجه کې داسې پروګرامونه عملي کول چې افغانانو د امریکا له مرستې پرته هیڅ نشوای کولای. د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د حکومت څارونکو اداره په خپل راپور کې چې پرون خپور شو په افغانستان کې د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال د ګډې قومندې د یو پخواني قومندان ډګر جنرال دانیل بولګر له قوله لیکلي چې نوموړی وایي افغانانو ته یوازې خبر او هدایت ورکول کېدل، نه پوښتنه ترې کېده او نه سلام مشوره ورسره کېده. د سیګار راپور زیاتوي ډیری سلاکاران افغانستان ته له استول کېدو مخکې د ټریننګ په پروګرامونو کې په سم ډول نه روزل کېدل او روزونکو هغوی ته د افغانستان د سیستمونو، وسلو، کلتور، عقایدو او تاریخ په اړه لازم معلومات نه ورکول. سیګاروی د افغانستان د امنیتي سکتور مرستندوی ماموریت یو دوامدار او هر اړخیز پلان نه درلود چې د هغه په اساس پر مخ ولاړ شي. په راپور کې څو مهم ټکي یاد شوي دي چې سیګاروی په دې ماموریت کې د نیمګړتیاو باعث شوي دي. یو مهم ټکی دا دی چې سیګاروی سره له دې چې متحد ایالاتو 3.3 میلیارد ډالر د امریکا د امنیتي بودیجې لپاره ځانګړي کړي وو، خو حتی یو مسؤل شخص یا اداره، هیواد یا پوځ نه و چې د امنیتي سکتور د مرستندوی ماموریت پر چارو څار وکړي. راپور یادونه کوي چې د افغانستان د امنیتي سکتور مرستندوی ماموریت د خپلو هڅو د پرمخ بیولو او د پریکړو د تطبیق لپاره یو دوامداره، هر اړخیز او واضح پلان نه درلود. راپور زیاتوي چې جنرال بولګر افغان دفاعي امنیتي ځواکونه د سازشونو یوه مجموعه بولي او وایي چې د دې ځواکونو د پیاوړتیا لپاره د امریکا د بودیجې لومړیتوبونه او رغنده نظریې هر کال له پخوانیو هغو سره یو ځای کېدل او د وخت په تېرېدو سره هېرېدل. په راپور کې یادونه شوې چې په افغانستان کې د امریکا او ناټو د ځواکونو عمومي قماندان د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د افغان ځواکونو د روزنې او سلام مشورو د څرنګوالي په برخه کې قاطع صلاحیت نه لري چې د کار د افغانستان د دفاعي امنیتي ځواکونو د جوړولو په برخه کې ناانډولي رامنځته کړه او د امنیتي سکتور د مرستندوی ماموریت د معیاري کېدو مخه یې ونیوله. سیګاروی د ډیرو زیاتو سرتیرو د تېښتې، هیواد ته له راستنېدو وروسته په بې ارتباطه دندو د ځینو روزل شویو کسانو د ګمارنې او د افغان پوځ په پالیسیو کې د توپیر له وجې د افغانستان دفاعي امنیتي ځواکونو ونه شو کړی له هغو روزنیزو پروګرامونو ښه ګټه واخلي چې په امریکا کې دننه په پام کې نیول شوي وو، او د همدې توپیرونو له کبله د امریکا دفاع وزارت په پام کې لري چې د 2000 کال په پای کې د افغان هوایي ځواک د پیلوټانو روزنیز پروګرام بند کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
یو هندي باوري سرچینه وایي امریکا ورته د افغانستان د سولې د هڅو په اړه هیڅ تضمین نه دی ورکړی. دې سرچینې چې نه غوښتل نوم یاد شي په نوې ډیلي کې یو شمېر افغان خبریالانو ته ویلي چې هند په دې اړه خپلې اندېښنې له پخوا راهیسې د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غني سره شریکې کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه له څه ویلو ډډه کړې. خان محمد سیند پرې رپورټ لري.
د افغانستان د سولې په اړه د امریکا د هڅو دوام د هند اندېښنې پیدا کړې دي. یوې هندۍ منبع د پنجشنبې په ورځ په ډهلي کې افغان خبریالانو ته وویل امریکا دوی ته د افغانستان د سولې د هڅو په اړه هیڅ تضمین نه دی ورکړی. د یاد منبع په خبره هند د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو په اړه په جریان کې نه دی. دغه هندۍ منبع چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي دا هم ویلي چې هند په دې حق له خپل اندېښنه او په تېره د پاکستان د نقش په تړاو چې هیڅکله یې په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی پخوا په بشکک کې له ولسمشر غني سره مطرح کړې ده. دغه منبع دا هم ویلي په پام کې ده چې ولسمشر محمد اشرف غني په نږدې راتلونکي کې هندوستان ته سفر وکړي چې د هند اندېښنه به پکې په جدي توګه مطرح شي. دغه هندۍ منبع روښانه نه کړه چې په دې اړه د هند اندېښنه څه ده او امریکا دې د افغانستان د سولې په تړاو دغه هیواد ته کوم تضمین ورکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت احمدی ازادي راډیو ته وویل په دې اړه به هغه مهال خبرې وکړي چې هند په رسمي توګه خپل نظر څرګند کړي. دا په داسې حال کې ده چې امریکا له څه مودې راهیسې د افغانستان د سولې لپاره هڅې تیزې کړې او د دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تر اوسه په قطر کې د طالبانو له استازیو سره شپږ ځلې لیدلی دی. تر اوسه دغو خبرو څرګند نتیجه نه ده ورکړې او په پام کې ده چې ښاغلی خلیلزاد د اووم ځل لپاره د طالبانو له استازیو سره وویني. خو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د هڅو په اړه د هند اندېښنه څه ده چې د دغه هیواد یوې باوري منبع له افغان خبریالانو سره مطرح کړې ده. په دې اړه د سیاسي چارو پوه احمد سیدی وایي هند له هغې سولې نه چې پاکستان پکې نقش ولري خطر احساسوي.
هند در منطقه یک قدرت بزرگی
د وویل هند په سیمه کې یو ستر اقتصادي سیاسي او اټومي ځواک دی. د هند د نقش پرته چې سیال پاکستان دی د افغانستان هر ډول برخلیک چې ولیکل شي هند به ورسره موافق نه وي. سوله چې د پاکستان د قیادت په ساحه کې رامنځته شي د هند ګټه پکې ګواښل کیږي. دغه هندی منبع چې له افغان خبریالانو سره یې خبرې کړي د ډهلي او اسلام آباد د اړیکو په اړه ویلي چې روان وضعیت او د پاکستان کړنو ته په کتو به د دواړو هیوادونو اړیکې ښې نه شي. له افغان خبریالانو سره د یاد منبع په لیدو کې د چابهار بندر ته هم اشاره شوې او منبع د ازادي راډیو د خبریال د پوښتنې په ځواب کې ویلي چې پر ایران د امریکا بندیزونو د دغه بندر په کاروبار هم اغیز کړی دی. منبع زیاته کړې له دې امله لوی شرکتونه هم اندېښمن دي چې په دغو بندیزونو کې چیرې چابهار هم شامل شي. په دې دلیل دغه شرکتونه د یاد بندر په زیربنایي برخو کې له پانګو اچونو ډډه کوي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د غزنی خواجه عمری ولسوالی چې لیو کلزند وروسته بیرته افغان ځواکونه نیولې نو د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر دغه ولسوالۍ ته ورغلی له خلکو سره یې خبرې کړي دي. د دې ځای خلک غوښتنه لري چې دولت دې د دې ځای د امنیت په ټینګښت کې ونډه واخلي. دا رپورټ ستاسو پام راړو.
غزنی مرکز ته څیرمه په 6 کیلومتر کې پرته ولسوالۍ ده چې له یو کال ځنډ څخه وروسته افغان ځواکونو له طالبانو بیرته ونیوله. دلته ژوند فلج او خلک په کورنو کې ننوتی دي. چوپه چوپتیا ده. خلک له ویرې نه راوځي، یوازې د درنو او سپکو وسلو ډزې راځي. دا ولسوالۍ له مرکز او امنیه قمندانۍ څخه د دغه ولسوالۍ تر ملکي شفخانې او لیسې پورې پر سړک خال خالی او یو کس ښکاره کیږي. دلته نږدې د ترمی کلی چې پر غونډۍ آباد دی ښځې او ماشومان لیدل کیږي. خو د دې تر څنګ یو کس چې ځان د سلیمان په نامه راپیژنې ولاړ دی په څېره کې مایوسي له ورایه ښکاري. ازادي راډیو ته یې وویل دولت دغه ولسوالۍ په ټولیزه توګه له وسلوالو پاکه کړي. باید په سیمه کې آرامي راسي، خلک خپلو کارونو ته دوام ورکړي، په هادي ډول دي خپل ژوند پر مخ یوسي، ښوونځي روغتون او نور دا ډول شان دي فعال سي، لارې باید خلاصې سي چې خلک خپل غریبي وکړي. دلته د امنیتي سرتیرو تر څنګ د زلمي په نوم یو بل کس ولاړ دی. ازادي راډیو ته یې وویل جګړو مو ژوند له سختو ستونزو سره مخ کړی دی. دولت دې په ولسوالۍ کې د وسلوالو پټنځایونه له منځه یوسي. اوس هم جګړې دي. تاسو اورئ چې اوس هم پایرونه کیږي. هیڅوک نسي کولی چې خپلو کښتونو ته لاړ سي. موږ قراري او آرامي غواړو. بل لور ته د خواجه عمري ولسوال احمد ضیا یعقوبی ازادي راډیو ته وویل هڅه کوي چې دلته امنیت ټینګ کړي. دلته وضعیت ډېر خراب و خو اوس تر پخوا ښه سوی دی. موږ له مرکزي دولت، کورنیو او دفاع وزارتونو څخه غوښتنه کوو چې دلته د پوستو په جوړولو لاس پورې کړي. اوس هم وسلوال طالبان کله کله راځي، د خلکو له کورنو څخه پر امنیتي ځواکونو ډزې کوي او بیرته تښتي. ولسوال دا خبرې په داسې حال کې کولې چې د ویرې له حالت څخه یوې بلې خواته کتل او جګړه روانه وه. دا غزنی امنیه قمندان سمنوال خالد وردک په خواجه عمری ولسوالۍ کې ازادي راډیو ته وویل نه دا چې د دغه ولسوالۍ بلکې په ټولو ولسوالیو کې به د امنیت د ټینګښت لپاره هڅې کوي.
موږ مخکې ته وعده کړې وه چې په تل د دوه درې میاشتو کې موږ ډېر کارونه کړي دي. ولسوالۍ دیاکم ونیوه، خواجه مری مې ونیوه. انشاءالله موږ به نور هم مخکې روانو. نورې ولسوالۍ به موږ نیسو او دا کوم کمربند چې موږ په مرکز د ښار ته نږدې و دا خط به موږ مخکې وړو. نور
د غزنی چارواکي خلکو ته ډاډ ورکوي چې مټ ایران غشتې دي تر څو په دغه ولایت کې د دولت له لاسه وتلې سیمې بیرته تر خپل کنټرول لاندې راولي او پوره امنیت پکې خوندي کړي.
د اوروزګان د امنیه قمندان وایي د هغه 25 تنو غیر مسؤوله وسلوالو دوسیې څارنوالۍ ته سپارلې چې په ولسي چې د ولسي او مشرانو جرګې د استازو په ضمانت خوشی شوی. په ورته وخت کې بیا د دې آزاد شوو کسانو له جملې د امنیت پخانی امیر پر ځان لګیدلی تورونه ردی او وایي هر وخت حاضر دی چې څارنوالۍ ته ځواب ورکړي. په دې اړه به نور حال د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت په ریپورټ کې واورو.
د اورزګان ولایت د امنیت کمانډانی مسولین وایي د شپږ پنځوس تنو له جملې څخه پنځه ویشت هغه غیر مسوله وسلوال چې آزاد سو په دې معنا نه دي چې ځانونه یې په زور خلاص کړي. د دغه ولایت امنیت کمانډان محمد خطاب خنجری د ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې یاد کسان یې د سناتورانو، وکیلانو او قومي مخورو په ضمانت خلاص کړي. نوموړي وایي د یادو کسانو دوسیې څارنوالۍ ته سپارلې او حساب ورسره کوي او په خبره یې که څوک مجرم نو بیا به زندان ته واچول سي.
مشکو که مزدونی ده که ما البته سویزن بوده اونا را گرفتار کرده میشان و
دقیقه پینزه ویشتانه که ازاد سوال پده مانا نگی چی نور دولت ورسره کار نلری. ده کانون لمخی ما ده دوی دوسیه سرانوالی تسپاره او حساب او کتاب ورسره کیجی که مجرم و سزا باور کول سی او که مجرم نو بیر تب ازاد سی. محمد خطاب خنجری زیاتوی چې د نیول سوو کسانو سره زیات شمیر سپکې او درنې وسلې هم نیولې. په ورته وخت کې د آزادو سوو کسانو له جملې څخه پخوانی امیر امنیت نورزی بیا ځان بېګناه یادوي. نوموړي وایي له ده سره د نیول سوو وسلو قانوني اسناد شته او ادعا کوي چې قمندان غیر قانوني د ده پر کور چاپه وهلې. نورزی زیاتوي چې دی اوس هم په ملي امنیت کې یوه د محلي پولیسو پوسته لري او د قانونو د استخراج د یوې کمپنۍ د امنیت مسؤلیت هم تر غاړه لري.
قانونی لرو هغه شرکت چې واغره کړ دی هغه زموږ لوی شرکت دی، د رشید صاحب شرکت دی چې ما قرارداد ورسره کړی دی. د دې کمپنۍ هغه د کان دا دنیا ته معلومه ده چې دا رسمي کمپنۍ ده. موږ قانون ته در هغه رئیس جمهور پر لاور ته تسلیم یو قانون ته که قانون نه مراته ولای موږ دا شل کاله کیږي چې په دغه نو ما امیر امنیت څنګه به قانون وکړي؟ قانوني نه ومه خدای سبا میرګری چې تابع قانون امیر امنیت کړی دی.
کومندان دغه راز زیاتوي که آزاد سوي کسان څارنوالۍ ته حساب ور نه کړي بیا به یې هم په وړاندې عملیات وکړي. دی بیا دا نه مني چې ګڼې نیول سوي کسان دې وهلي وي او یا دې هم سکنجه کړي وي. د یادونې وړ ده چې نیول سوي پنځه ویشت کسان هغه وخت سناتورانو په خپل ضمانت خلاص کړه کله چې د نیول سوو کسانو پلویانو د ترینکوټ ښار محاصره کړي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
د پکتیا په غرنوي سیمو کې مش خلک شکایت کوي چې حکومت د ځنګلونو په ساتنه او پالنه کې لازمه پاملرنه نه ده کړې. د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل د ځنګلونو د بیا احیا او نه پرې کولو ته په کلکه ژمن دي، خو له حکومت هم غواړي چې د بدیلي معیشت لپاره ورته داسې پروژې ورکړل چې له یوې خوا د ځنګلونو ونې په مسلکي ډول پرې او ورڅخه کار واخیستل شي او له بله پلوه په پلي کېدو سره یې د سیمې اوسیدونکو ته پکې د کار زمینه برابره شي. اصیل زازی پرې رپورټ لري.
د پکتیا ولایت یولس ولسوالۍ غریزه جغرافیه لري او غرونه یې په مسمیرو او غیر مسمیرو ځنګلونو پوښلي دي. د تیرو دریو لسیزو جګړو په دوران کې یاد ځنګلونه په غیر مسلکي ډول پرې کړل شوي او اوس مهال بیا رغونې ته جدي اړتیا لري. خو دا چې دولت یا سیمه ییزه اداره ولې په دې وروستۍ لسیزه کې چې د بیا رغونې لسیزې اطلاق ورته کیږي د دې ولایت په ګڼو سیمو کې د ځنګلونو د بیا رغونې او ساتنې په برخه کې پاتې راغلي. په اړه د پکتیا ولایت یو تن قوي مشر لایق خان منګل ازادي راډیو ته وویل
دولت طرف نه کوم داسې ځنګلي پروګرامونه نشته. صاحب د حکومت تر کوشش لاندې هم ندي د دې عملیت زموري نه وتلي دي. خپله کومي داسې یو تړون یې کړی دی.
د پکتیا په غرنیو سیمو کې میشت خلک وایي د ځنګلونو د بیا احیا او نه پرې کولو ته په کلکه ژمن دي او د دغې ژمنتیا د پوره کولو لپاره یې قومي تړونونه کړي دي او د ځنګلونو د ساتلو لپاره یې ولسي ساتونکي یا قومي اربکي ګمارلي چې ټول لګښت یې د قومونو لخوا ورکول کیږي. د پکتیا ولایت د ځاځي اریوب ولسوالۍ یو تن قومي مشر محمد انور صدیقي وویل
قومي خلک دي هغه تیبوري خلک اربکیان نه سي هغه د ځنګلونو نه ساتنه کوي ګرځي هغه خلک چې دی ونو کته کول کوي مخه نیولې دی او هر څوک چې دی وی ونې پرې کول وکړي هغه ته جرمه ټاکل شوی دی او قومي د دود او دستور له مخې غونه نغه جرمه اخیستلې.
د پکتیا ولایت د یادو سیمو خلک کرنیز ځمکې او یا هم میوالرونکي بڼونه نه لري چې ورڅخه د ورځنیو اړتیاو په پوره کولو کې ګټه واخلي. د دوی د اوایدو یوازینۍ وسیله له همدغو ځنګلونو څخه د لرګیو پرې کول او په بازارونو کې د سون لرګیو په توګه پلورل دي. خلق او قومي مشران له دولت غواړي چې د بدلی معاشات لپاره ورته داسې پروژې ورکړي چې له یوې خوا د ځنګلونو ونې په مسلکي ډول پرې او ورڅخه کار واخیستل شي او له بله پلوه په پلي کېدو سره د سیمې اوسیدونکو ته پکې د کار زمینه برابره شي.
د دولت نه غوښتنه هم دا ده چې موږ ته داسې پروژې راولېږي چې هغه د ځنګلونو په ساتنې کې او د نیالګیو په روزنې کې او د ونډه واخلي کورې جوړې کړي. غریبی لیکوال زمینان ندوته متحده شوی فابریکی نشته نور کورونه نشته
د پکتیا ولایت کرنې اوبو لګولو او مالداری رئیس انجینر محمد دین محمد مانی چې ولسی وګړو ورسره د ځنګلونو په ساتنه کې پوره ونډه اخیسته او لا هم د قومي تړونو لمخې د ځنګلونو ساتنه کیږي.
خوشبختانه په پکتیا ولایت کې دغه قومي تړونونه ډیر مهم رول لري او د ځنګلونو د قاتنې تر ډیره مخنیوي کړی دی. خو په اول قدم کې زموږ پلان دا ده دوی چې کوم تړون لري هغه ته یو رسمي شکل ورکړو ترسو موږ وکولو شو د دوی لپاره بدیلې پروژې پلی کړو.
محمد وړاندې وویل تر دې مهاله په ولسوالۍ کې له قومي مشرانو سره د وزارت څخه د راغلي پلاوي په شتون کې لیدلې دي او د قومي تړونونو د رسمي کېدو پر سر یې ورسره خبرې کړې دي. دی وایي په نږدې راتلونکي کې به یو ځانګړي میکانیزم له مخې به داسې پروژې چې په عملي کېدو سره به یې نه یوازې ځنګلونه لا هم وده وکړي بلکې د سیمې خلکو ته به پکې د کار زمینه برابره شي د دوی په واک کې ورکړي.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadirradio.
او سم دا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي سفیر الله ستانکسی ورته کتنه کوي.
دیفنس پوسټ خبرونه لیکلي جرمني او قطر د یو لړ بین الافغاني خبرو لپاره کار کوي. په لیکنه کې راغلي د جرمني او قطر دا کار د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د رسمي خبرو د پیل د هڅو یو برخه ده. دیفنس پوسټ په دې وروستیو څو میاشتو کې د افغان سولې لپاره د امریکا د خاص استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو لیدنو ته اشاره کړې ده. طالبانو تر اوسه پورې د افغانستان د جمهور رئیس اشرف غنی په مشرۍ له افغان حکومت سره چې لویدیځ ملاتړ کوي مخامخ خبرې رد کړې دي. دیفنس پوسټ لیکي طالبان افغان حکومت د امریکا متحده ایالاتونو لاسپوڅی بولي. اخو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي تادمی چې امامتو د چهارشنبه ناوخته د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته ویلي د متحده ایالاتونو او طالبانو مخامخ خبرې د نړیوال ټولنې لپاره ملاتړ سره پر مخ روان دي. د یماموتو په خبره د دې ترڅنګ افغانستان او دغه هیواد نړیوال شریکان په خاصه توګه جرمني او قطر د یو لړ بین الافغاني خبرو لپاره چمتو کیږي. یا ماموتو په دې اړه زیات جزئیات نه دی ورکړي. هغه زیاته کړې دا ټولې هڅې باید په یو غټ هدف متمرکز وي، د سولې یو تړون ته رسیدو په هدف د افغان حکومت او طالبانو د رسمي خبرو پیل. ریلیف ویب خبرونه د افغان کډوالو په اړه یو اوږده لیکنه کړې ده. په لیکنه کې راغلي ګڼ افغانان له څلوېښتو کلونو راهیسې جنگ جګړو مجبور کړي څو له خپل هیواد ووزي او په نورو هیوادونو کې پناه وغواړي. په دوام کې راغلي څه باندې څلور لکه افغانان ګاونډ پاکستان ته تللي. ګڼو افغانانو په 1990 کال کې کله چې پخوانی شوروي په افغانستان یرغل وکړ له هیواد د وتلو هڅه وکړه. خبرونه لیکلي د 1980 میلادي کال تر پایه پاکستان کې د افغان کډوالو شمیر 4 میلیونه ته ورسید. په لیکنه کې د سولې او اقتصاد د انسټیټیوټ د دې میاشتې راپور ته هم پام شوی چې پکې افغانستان په نړۍ کې تر ټولو ناامنه هیواد معرفي شوی. د ریلیف ویب په لیکنه په افغانستان کې له خطرناک وضعیت سره سره ګڼ افغان پناه غوښتونکي له اروپا، ایران او پاکستان بیرته ایستل شوي. د کورنیو بې ځایه شوي په برخه کې د ملګرو ملتونو د خاص راپورټرې چالوکا بیانی په حواله راغلي د افغانانو جبري اخراج د افغانستان بې ثباتي لا پسې زیاته کړي.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي ایران د امریکا د بی بی پلوټ الوتکې په نسکوربلو سره غلط کار کړی. ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې په دې اړه خبري اعلان ته څرګندونې وکړې او ویل د الوتکې د نړیوالو اوبو پر سر الوته. ټرمپ له دې مخکې پر ټویټر په یو پیغام کې لیکلي و چې ایران د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په نسکورولو سره یوه ډېره لویه تېروتنه کړې. د ایران سپایي پاسداران ځواک ویلي چې د امریکا بی پیلوټه کشفي الوتکې د هرمزګان په ولایت کې ویشتې او نسکوره کړې. احمد تکل په دې اړه تفصیل لري.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي دی فکر کوي چې د امریکا د یوې بی پیلوټ الوتکې د ویشتلو اقدام په ایران کې د کوم جنرال یا د بل چا سهوي عمل دی. ښاغلی ټرمپ ویلي چې که دا الوتکه بی پیلوټ نه وای نو د هغې ویشتل به ښایي بېله مسله وای. ټرمپ چې پرون پنجشنبه په سپینه ماڼۍ کې د کاناډا له صدر اعظم جسټین ترودو سره په ګډ خبري کانفرنس کې خبرې کولې وویل چې ویشتل شوې الوتکه دقیقا د نړیوالو اوبو پر سر د الوتو په حال کې وه.
Probably Iran made a mistake. I would imagine it was a general or somebody.
احتمالاً ایران اشتباه کړی ده. زه تصور کولای شم چې خای کوم جنرال یا بل چا دا اشتباه کړی وي او الوتکه ویشتلې او نسکوره کړی وي. لنی کمرغه دا الوتکه بی وسلې او بی پیلوټ و او سرګند ده چې د نړیوالو اوبو پر سر د الوتو په حال کې و. خاغلی ترامپ دې پوښتنې ته چې آیا له دې پیښې سره سره لا هم د ایران له مشرتابه سره خبرو ته لیوال دی په ځواب کې وویل ګورو به چې څه پیښیږي. د امریکا ولسمشر له دې مخکې پر ټویټر په یو پیغام کې لیکلی و چې ایران د امریکا د بی پیلوټه الوتکې په نسکورولو سره یوه ډېره لویه غلطي کړې ده. د ایران سپاه پاسداران انقلاب ځواک د پنځمې په ورځ وویل چې د امریکا یو بی پیلوټ کشفي الوتکه د هرمزګان ولایت پر سر ویشتلې او نسکوره کړې ده. د ځواک همدارز وویل چې د ایران په قلمرو کې د دې الوتکې الوتل لسری کرخی کارا سرغړونه ده. لبلې خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویل دي چې د امریکا بی پیلوټ الوتکه د دې هیواد پر فضائي حریم تیری کړی. د وزارت د امریکا اقدامات غیر قانونی او پراون کې بللی او د هغو د عواقبو په اړه خبرداري ورکړای دی. د پداسیال کې د چې هرمز تنګی ته نږدې د عمان په خلیج کې د تیلو پر لیکدونکو کشتیو وروستیو حملو په سیمه کې کړکیچ زیات کړی. امریکا او متحده سعودي عربستان د دې حملو پر ایران اچولې خو تهران په دې حملو کې لاس لرل رد کړی دی.
دوستان زموږ غږ آزادۍ رادیو ناوړي او سم بیا د مهمو خبرونو سرټکی. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي په راتلونکي و میاشت کې به د هیواد په ولسوالیو کې 150 جوماتونه جوړ شي. جمهور ریاست په یو خبر پاڼه کې چې پرونه خبره شو ویلي ښاغلی غنی دا څرګندونې د لوی جرګې په تالار کې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په اړه د جوړ شوي سمپوزیم د پای مراسمو ته په وینا کې کړي. دا ننګرهار سیمه ایز چارواکي وایي چې د ملي امنیت ځواکونو په مندرې ولسوالۍ کې د طالبانو له یو پټنځای څخه 50 کیلو ګرامه چاودیدونکي مواد ترلاسه کړی. د ننګرهار د والی ویاند ته ولا خو ګیڼه ازادي رډیو ټول چې د ملي امنیت ځواکونو د چاودیدونکي مواد پرون د ضبطولو وروسته لمنځوړي. د افغانستان د فوټسال د شل کلونو ملي لوبډله د آسیایي لوبو په فائنل کې سبا شنبه د جاپان له لوبډلې سره لوبه کوي. دا سیالي د ایران په قربتوب په تبریز کې روانه دي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د فکر کوي چې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې د ویشتلو اقدام په ایران کې د کوم جنرال یا د بل چا صحوي عمل دی. ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې د کاناډا له صدر اعظم جسټین ترودو سره په ګډه خبري غونډه کې وویل ویشتل شوې الوتکه د نړیوالو اوبو پر سر الوته. د اروپایي ټولنې مشرانو موافقه کړې چې په اوکراین کې د روسیې د اقداماتو په خاطر پر دې هیواد بندیزونه تمدید کړي. دې مشرانو پرون په بروکسل کې په خپل غونډه کې د شپږو میاشتو لپاره پر روسیې د لګول شوو بندیزونو پر تمدید موافقه وکړه. په دې بندیزونو کې عمدتاً د روسیې بانکي سیستم په نښه شوی دی. او د ازبکستان ولسمشر د دې هیواد لوی څارنوال اوتابیک مرادوف له دندې ګوښه کړی دی. مرادوف په ازبکستان کې مطبوعاتو ته د ازادۍ د ورکولو د پالیسۍ په پیلولو مشهور دی. دوستانو خبرونه مل ازادۍ راډیوونه واوریدل. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ وګورئ ویلولئ. که زموږ ویب پاڼې ته ورشئ هلته زموږ نور مطالب رپورټونه او خبرونه هم له تفصیل عکسونو او په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره موندلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ازادي راډیو ډاٹ کام ده. دا راډیو لاري زموږ خبرونه په ټول افغانستان کې په منځنۍ څپه دوله شپږ نوي او په ګڼو خارونو کې د اف ام په 3.5 اوریدل شي. په همدې ځای د دې ساعت لپاره د خبري مطالبه برخه پای ته رسو. ونیزو پروګرامونو ته رسو. یو نیمه نړۍ پروګرام وړاندې کیږي. ورپسې کور کله له یاده مو باسي.
د مجبوریت په خاطر باندې یو ویل چې ځوانه خل خبرې کوي.
تر لس کلنې د نجلۍ لپاره ټاکل شوې ده.
تر مستری کچه مې زده کړه کړې. زه د افغانستان د ښځینه
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه
جوړونکې فرشته غنی.
سلامونه او نیک هیلی می اومنی دا ونی دا نیمه نړۍ په خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ځینی وخت نوی واده شوی ناوی د دې پرځای چې دا ژوند له ملګری سره کینی او ستونزه حل کړي دا ګډ ژوند د ستونزو د حل لپاره له پلارګنۍ مشوره اخلي.
خوران می دې ما امراض دې ما خګوري خو سرخلو ته خمنه شو مطلب لایغه خو پر دې خلک دې چلی
یو مدت کې چې زم دې پلار کړم او دې ژوند نه اصلا خوشاله
کم دغه مسائل مونږ کوي ونجلی ونه پويګنو غنجلی تر ډیره غو کورنۍ تنيسي مثلا خو سرګنۍ تنيسي
دغه کار د خزي او میړه په ژوند څاغیس کوي. اسلام او دارو په هني علمې پاړه سوایي
د ټوله مداخلي دی او هیڅ ځای نه نيسي او کورنۍ په بدبختۍ او په کشمیر
یو کورنۍ کې دی او زوان د پاره کڅوک مشوره ورکي اغه هم چې دل سوزي با تجربه
او د دې ستونزې د حل لپاره څه کول پکار دي په هم دغه مو یو راپور برابر کړی او د خبرونه په ورستۍ برخه کې تمثيلي ټوټه هم لرو خو اوس راپور ته وقشي چې فرشتہ غنی وړاندې کوي.
په افغانستان کې معمولا یو خزه تر وته ورسته د خسر کورنۍ سره یو ځای په یو کور کې اوسیږي خو د دغې اړیکې د پاللو او خوشاله ژوند تیرولو په اړه له دغې نوې واده شوې ناوې سره کافي معلومات نه وي. له همدې کبله هغه هڅه کوي د خپلو ستونزو لپاره د حل لاره او د زړه سوي لپاره د ملګرو لاسنیوی له ځان سره ولري. ځینې وخت همدا چې نوی واده شوي ناوې د خسر په کورنۍ کې له یوې ستونزې سره مخ شي نو هڅه کوي چې یو همراز ځان ته پیدا کړي او تر ډیره دغه همراز د پلارګنۍ له کوره او یا د هغو ملګرو له منځه انتخابیږي چې دې ته نږدې وي. کله کله د دې همدردۍ او مشورو پایله ښه خو ځینې وخت یې د ګډ ژوند ټول خواږه په ترخو واړوي. د لغمان ولایت اوسیدونکي پروین چې 15 کاله یې له واده تیریږي وایي د واده په لومړیو کلونو کې یې ژوند ښه و خو کله چې د ماما او تره لونو سره خپل مشکل شریک کړی و او د هغوی د مشورو سره سم یې د میړه او خسرګنۍ سره چلند کوو نو ژوند یې تریخ شو.
زه خو لږ وړه او مساده غوندې وم، نه دا نه ومه نه پوهېدم. ما داسې فکر کوو چې شاید نوی ژوند به مې دا به سخل کورنۍ زه مخته نه ومه، دا به ماته سمه لاره راښیي هسې که یما دوی ماته غلطه لاره راو. اول ځل یې ډېر ښه و، رفتار مې د خاوند مې ډېر ښه و او اوس مې د خاوند له پامه ډېره زیاته بده سوې ما وهی می ټوکی می داسې خواخې می مم داسې ده اوس ځن می ډیر خراب ده وخت به راته ویلې سي دي کاکا لورګانې دي ماما لورګانې دي مرا پرېګه ده ما به ورته ویلې سي د زما دوستانی دي ولې به نه را پرېګه ده.
ملالۍ بیا هغه څوک ده چې 2 کاله کېږي د پلار په کور ناسته ده او خوند یې د ښې او بدې پوښتنه نه کوي. هغه وایي ژوند یې ځکه تریخ شوی چې د دې په وینا د واده په لومړي کال کې یې عمر کم و او د خپلې کورنۍ زیاتره خبرې او مشکلات یې له ملګرو او خویندو سره شریکول تر څو هغوی ورته لارښوونه وکړي. دا وایي که څه هم ملګرو یې په ښه نیت دغه ډول مشورې ورکولې خو میړه یې ځکه په غوسه دی چې ولې یې د کور خبرې تر پردیو وړي دي.
یو ځل بعضې مشکلات زموږ په کورنۍ کې چې زه یې ډېره زیاته وځورولم هغه ما خپل ملګرو سره شریک کړه او ما هغوی ته وژ د خپل د زړه راز مې ورته وویل. نو ملګري مې ډېرې خوښي نه شوله او ماته وویل چې د خپل خاوند شماره دې راکړه. کله چې ما خپل د خاوند شماره هغوی ته ورکړه هغوی زما خاوند ته زنګ وو هغوی سره خبرې وکړلې. هغې فقط د هغې د هدف دا و چې زموږ تر منځ د رامنځته شوی مشکل رفع کړي او د منځ یې ویسي. خو برعکس زما خاوند کله چې زه کور ته راغلم نو هغه ډېر زیات په قهر شو چې څنګه زما او ستا تر منځ چې کوم راز او کوم خبر دی هغه زه خپل ملګرو ته د قصه کوي هغې سره شریکوي. نو بالاخره د دې سرحد ته سیدو چیز مونږه رابطه بيخي خراب شله اوس یو مدت کې چې زم د پلار کرایم او د دې ژوند نه اصلا خوشاله نه.
ځینې وخت د خزي او خوند په ګډ ژوند کې د نورو مداخله او یا ناسمه مشوره د دې سبب هم کېدای شي چې خزي په سختو رواني ناروغیو اخته شي. پروین وای لکه چې له میړه سره اړیکه خراب شي دومره حالت خراب شوی چې اند ځان وژنې حسې کړې ده.
ډیر زیات زوريګه مواله زما زندگی ډیر زیات خراب شوې ده. چې جګر خونی راته خله عصبانیت راته راغی اته ما خپل ځان مې غوښته سله بینوي سم.
د بغلان اوسیدونکو تبسم بیا وای زیاتره وخت د ګډ ژوند د ستونزو د حل او د